مطلب زور ٹرینڈ دی خدا دادا اس دی چکل کلا دا پر سر را اس کلا کلا بیا لاند ولار سی یعنی الت ہر وقت یو علمی مباحثہ روان وی چ یو نو کتاب چاپی جی وقت خلق انتظار وی دا پلان کی یو کتاب پدا نامہ باندې ریویو راغلی دا کتاب دی دا مارکیٹ تر روان دی خبر دا شید الت چکم د زوند د علمی لحاظ باندې چکم پر مختک سوی دی په ادب کیم تا غسرک طالب نظر درسی خو ها د دې سره بیا برته اوس پرابن چې د پوسټ ماډرنزم اثرات ډیر زیات جوت دي او پوسټ ماډرنزم چې هغه باندې ډیر زیات نقد هم سوی دی د هغه سره موږ ډیر زیات مخالفت هم کولای شو د هغه یو تاوان ځما له خپل احساس کړ هغه د دې چې د ژوند په دا کې نسې ویشلې په اجزاو کې نسې تقسیم ولای لکه څنګه چې علم په اجزاو کې تقسیم سوی دی دا رنګ د ژوند په اجزاو کې دا رنګ تقسیم ول او بیا چې وخت ژوند په اجزاو کې تقسیم سو بیا ادب یوازینی هغه سورس هغه وسیله ده چې هغه وزونت د یو کلیت په شکل کې ګوري هغه سوشالوجیست دی هغه بشر پوه دی هغه ټولن پوه دی او هغه ته د حق نور کوي چې د خپل ځان د مهارت پر څوکیل ورکشنی بیا د ټولنه یا ډیفاین کیږي د ټولنې په اکل سره وایي نو ادب چونکی د انسان هغه لرغونی سوچا احساسات او جذبات د حسي سادار په حس باندې د ژوند کې هغه د راخی الته ماده شې محسوسه کوي چې الته د انساني وجود شکم کلیت اغه ماده اسمال موږ شریر زره سره مات شکر کیږي اغه په ازمز کې کوم سم ازمز التنوی ازمز روان دي تیوریانی دي په تیوریانی کې زله پاشل سوې دي لیکن دا اغه باوجود الته کې به تر دې ورلې چې کتابونه خرڅېدل یعنی یو ځای وو په کې اغه کتابونه چې بچاوه چې به یو کتاب وای اغه به الته یو ځای وو دکان په الته به بیا نغس ډونیټ کولې نو اغه کتاب والا به خلیفہ یو ډالر باندې کتاب برته بیا پر نو لوستونکو باندې خرڅاوه زالته به خېر ډیر تلم حالت به هر ورځ هغه لوستل سوي کتابونه چې ما کتل په اکی نیوی فیصد چوغه ناولو
آزادی رادیوي مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د پولیسو اکاډمي کمانډان پاسوال پوهان استاد سید نور الله ځل چې د 1500 کلونو راهیسې د پولیسو په اکاډمي کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي تر اوسه یې شاوخوا 14 کتابونه چاپ شوي دي پوهان ځل د شعرونو درې ټولګې لري چې دوه یې چاپ او یوه یې ناچاپ ده له ښاغلي ځل سره مې د دوی د وروستیو علمي او تحقیقي آثارو په باره کې مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه یې درکوم استاد د نظامی وظایف سره او د تعلیمی وظایف سره چې تاسو لري تاسو د دین علاوه په فرنګي برخو کې ډیر کارونه کړی دي او په ورستو کلونو کې مو نه پیغام چې کومه خواته ډیره توجه کړی ده تعلیمی برخه ته نظامی برخه ته او که فرنګي برخه ته
تاسو خبره په ځای ده لبد مرغه په هواد کې امنیتی ستونزې موجود دي او د پولیسو اکاډمي د امنیتی کادرونو د روزلو یوازینه د لوړ زده کړو موسسه ده نو باور کوم چې نور مصرف کړی و چې هغه ادبي تند مونږ ماتي هغه ته وخت نشو پیدا کولای بلکې زما خو وخت هغه چې زه د جمعې په ورځ باندې د آزادې رادیوي مجله اورمو کوم مبالغه نشي تقریبا مخصوصا هغه د ادبي نقدونه یا د بازي ادبي پنځونو خبرونه او یا بازي هغه نه کنه چې ډیر امو زنده د اوسه ډیر څه زده کوم هغه اکثر زما په یاد پاتې کیږي خو په هر صورت بیا مو هم کوشش کړی دی چې د پولیس مجلې چې په میاشت کې یو وارې نشریږي د هغوی هغه د لیکنې په پلاوي کې د هغوی سره ملګرتیا وکړو همکاري وکړو او مخصوصا هغه د شعرو شاعرۍ برخه یې کتنه کې ورسره مرسته وکړو که څه هم هلته زیات دغه زموږ تمرکز او دغه په مسلکی برخه خو پر صورت موږ خپل ونډه د ادب په برخه کې هم ادا کوو
استاد شاعري مو کوله او ما ډیر ستاسو غزلی لوستې دي په ورستو کلونو کې مو شاعري څنګه ده شاعري کوي نه کوي کتابونه مو چاپ کړي دي کم نه دي چاپ
عمان صاحب شاعري ته معلومه ده چې شاعران عاطفي خلک دي نازک خلک دي د مسلک مختزا زمونږ داسې ده چې مونږ دائما د پیری غزمی د مجرم جنایتکار د دوی د نیولو د دوی د قانون تر راښکودلو لوستونه خلکو ته ورکو او په خوا کې هغه نه هلی چې لبد مرغه په هیواد کې د قانون حاکمیت اوسه ضعیفه دی سړی د داسې ناخوالو نامېدو سره مخامخ کیږي چې هغه شاعري استعداد د سړي مړاوی کیږي کدر تو هم چې مبالغه باندې چې اوس زموږ شاعري فقط د شاعر د شعرونو د دوستانو د هیواد د مخکښو مخصوصا د ځوانو شاعرانو د شعرونو په لوستلو بیا د هغوی د شعرونو د اورېدلو په سطحه کې پاتې ده مبالغه باندې. خو سر د هغې هم مات ګرشونه چې ما راټول کړي دي یوه ټولګه په شپېتمو کلونو کې نشر شوه د جونګړو په نامه او یوه ټولګه د تیږې انځورونو په نامه باندې په 1990 کال کې نشر شوه. څه مات ګرد شعرونه نور هم لرم که چېرته وخت ورته پیدا کړم دا به زما نیکمرغي وي چې تاسې یې ولولئ او کرای کړئ.
په دې وروستۍ ټولګه کې مو ټول څو شعرونه راغلي دي او یوازې غزلې دي که آزاد شعرونه هم لیکلي.
عمان صاحب په دې ټولګه کې خو تقریبا یو نوی پارچې شعر دی او هغه وایي اسد چمن سمنې دی کې نو غزلې هم شته او آزاد شعرونه هم شته او کوم یو به پکې نظم هم وي. خو تا ته معلوم ده چې اجباري شنې ده نو
مهرباني استاده یو شعر به واورو د همدغه ټولګې نه.
ولې نه، لرې پښتونخوا ورونه خو غزل ته عنوان نه ورکوي خو افغانستان کې دا رواج شوی دی. نو د دې غزل دوله شعر عنوان دی د قانون په رښتې. چې اتفاق ملي وحدت وي تر منزل رسی، کشتۍ د هیلو د ولسونو تر ساحل رسی. څوک د ولسونو نه قربان شي د بیدیا غاټول شي، څوک د خپل ځان نه ولس قربان کړي تر کابل رسی. تیرو نیشونو د اغزیو ته یې ټټر نیولی، د ګلاب ګل چې د پیغلوټو تر کاکل رسی. لکه څېړی وي د کمره په سر کږه ولاړه، لکه څېړی وي د کمره په سر کږه ولاړه، د کلي پیغله چې بلې ته له برجله رسی. د هدف لاره کې اغزي خو راته تا کرلي، څه له په دې مې غولوي چې له ازله رسی. یو ورځ به راشي دې وطن ته د قانون په رښتې، بیا به هر چا ته خپله برخه له عمله رسی. د خیانت چې لدې کلي کې لورای ښکاري، ګیله په څه باندې کوي چې دا د زله رسی.
مننه استاده. علاوه له دې نه مو استاده د حقوقو په برخه کې، د نورو ټولنیزو مسایلو په برخه کې لیکنې کړې دي، آثار مو چاپ شوي.
ما خو تقریبا تر اوسه پورې هغه څه چې ما د ټولګې په شکل دا جمع کړي دي، یا رساله یا کتاب، تقریبا 14 ټولګو ته رسیږي. لومړی خو مې هماغه شعري مجموعه د جونګړو په نام باندې، بیا مې یو کتاب مسلکي ولیکه په نامه د تحقیق آثار کرمنالستیکي، او بیا مې یو رساله ولیکله په نامه د اضرار مواد مخدره، بیا مې یو کتاب ولیکه د جرمونه او جزاګانې، دا د جزا په برخه کې یو کتاب دی. بیا مې د افغانستان پیژندنې لنډه لار په نامه یو کتاب مې ولیکه. تر هغه نه وروسته مې یو بل کتاب ولیکه په نامه د قرآني لغتونه او پندونه، دا کتاب تقریبا 200 صفحې دی. بیا مې د افغانستان سنتي بوټو په نام باندې یو کتاب راوژباړه، د دې نامې ډېر خوښ شو. په دغه دغه کې شپاړس نوه سنتي بوټي داسې ومیندل چې په افغانستان کې په اکثره محیطونو کې هغه ښه نتیجه ورکړې ده، او هغه هم د صنعت لپاره یو اډانه تشکیلي، او هم د امغم حاصل لا بلکې دغه زیات حاصل ورکړي، لکه څومره چې تاریخ ورکړي. چې ښه مثال افغاني زعفران دی. بیا مې نو دغه گوهر شاد میگم په نامه باندې یو کتابو د لیکل ستاره دخشان عصری تیموریان، هغه مې پښتو وژباړه، په د تیموریانو دورې زلان دستورې. یو بل اثر مې هم وژباړه په نامه د افغانستان کې لرغون پیژندنه. دا غیر دی چې ما د کتاب وژباړه دې مسایل سره مخکله ډېر علاقه لرم، په دې باره کې مې پخوا ډېرې مقالم نوشته کړې وي د هیواد په ورځپاڼه کې چاپ شوي. تاسو ته معلومه چې په اکادمۍ کې د پخوانیو کسب معلمی وه، او دا 15 کاله په شاوخوا کې زه په اکاډمۍ کې د استاد مقدسه دنده سرته رسوم. نو په دغه جریاناتو کې مو دفاع حق، د متهم د دفاع حق، دا یو رساله ما لیکلې وه. دا مې د قانون په رڼا کې په دې رساله ولیکله. تیږې انځورونه زما بله شعري ټولګه ده. د دې نه وروسته مې یو بله رساله لیکلې چې شاید په همدغه یوه اونۍ نیمه کې راووځي، چې عنوان یې دی یا نوم یې دی جرمونه او زندانونه. ما تقریبا په یو دولتي پلاوي کې چې په لوړه سویو دو نوی کال پا آخر تا و در نوی کال تر سنبلی پوری پا دی پلاوی که پا دی حد که ما گدون در لوده پا لیر ولایتو که اگدو تقریبا دو وشتو ولایتو دی محبسون و تجربه مشکلات ستونزی تقریبا زمانگا دی مملکت آغا ناخوالی چه زندانو که موجود آغا طولی پا گوتا شوی دی و حیله میده چه طول آغا طول چه پا زندانو که دنج انجرا که یا پا یو دول نه و دول دی موضوع سر ارتباط اولا پیدا که آغای با دول رو استفاده تیو که زکر از ما دستور گلدل حالو پا دی که چه مبالغه هم نشته دیو نو بس دغه زده و کنده کنده هم دغه کار نکلی دی پا خواه که کلا نا کلا ده پولیس و مجلی تا هم بازی علمی و حقوقی و مسلکی لیکنی که کلا نا کلا چه وقت پیدا که هواد رس پانی تا
دیر منان استاد استاسو پا مجموع که طول اثر دیر گتاور دی مخصوصا وروستای اثر مو چه ده زندانونو پیسا که ده در دیر گتاور زما پا خیال پا دیده چه زموږ اکثره لیکنې چې دي داسې نه وي چې له مشکلاتو ولاړې سوي اکثریت چې ما لیدلې دي له کتابونو یې را اخلي او په لیک تغییر او لیک تبدیل سره یې اداره کوي یعنی موږ خپلې تجربې نه زیاتوو او د خپلو سترګو لیدلې حال نه لیکو فکر کوم د زندانونو پیسه کې کوم تحقیق چې تاسو کړی ده که ووایم چې لومړنی به یې په دې وروستو کلونو کې هم مبالغه نه ده او خدای دې وکړي چې مسؤول کسان چې په همدغه برخو کې کار کوي هغوی ستاسو دغه اثر وګوري او د زندانونو کوم حالت چې ده هغه وڅېړي له نږدې او دا کسان چې محبوسین دي دوی خپل حق و حقوق لري او هغو ته درناوی په کار ده. ډېره مننه استاد.
تاسو هم مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل هغه څوک چې په زندانو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبېږي نور زمون غوندې یا د آزادو انسانانو غوندې ټول حقوق په ځای دي د هغه پالنې روزنې روغتیا او روابطو او دغه ته د مطالعې او د مطبوعاتو د اطلاعاتو د خبرېدو رسنیو د خبرېدو حقوق باید محفوظ وي او باید توجه ورته وشي پاملرنه وکړي ستاسې د تشریفاتو نه ډېره مننه
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
وړاندې د پلاټ په باره کې بحث لرو اوس وږمه راغلی او دا ځل د نکلونو د څښتن نقل ورسره دی و به ورو چې د نکلونو څښتن د کاتیا نقل ولې خوښوي
د نکلونو څښتن ډېر زمانه پخوا په هغو وختونو کې چې جادویي پیښې پیښېدلې د یوه لوی ځنګل په څنډه کې د نکلونو څښتن اوسېده د ده کور دومره ښکلی و لکه د پاچایانو ماڼۍ د ماڼۍ په باغونو کې ډول ډول ښکلي ګلان او ځنګلي ځناور پیدا کېدل د دغو ګلونو او د دغو ځناورو لیدو او د نکلونو د څښتن کیسو ته به د هر چا سودا وه ځکه بل چېرته نه داسې کیسه مار وو او نه دومره ګلونه او قسمه قسم ځناور چلیدلی شوی د نکلونو د څښتن د ماڼۍ په دروازه کې به هره ورځ یوه وړه بې وسلې یتیمه نجلۍ په دې تمه ناسته وه چې ګوندې ماڼۍ ته یې څوک پرېږدي او د نکلونو څښتن کیسې ورته وکړي کاتیا یوه ورځ یو سوداګر ولید چې له ماڼۍ د باندې راووت دې ورنه پوښتنه وکړه د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی سوداګر ورته وویل ماشومې د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی ماڼۍ هم دغسې درواخله خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري کاتیا بله ورځ یو لوی ملا ولید چې د نکلونو د څښتن له کوره راووت دې ورنه پوښتنه وکړه د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی ملا هم د سوداګر غوندې ورته وویل ماشومې د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی ماڼۍ هم دغسې درواخله خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري وړکۍ کاتیا ته په زړه کې ورتېر شول چې زه خو نه د ملا غوندې محترمه یم او نه د سوداګر غوندې شتمنه ما به په دې خوارو شلیدلو جامو کې کله څوک پرېږدي چې د نکلونو څښتن ووینم ورځې تیریدلې او یتیمه کاتیا د مڼۍ او د هغې د څښتن د لیدو په ارمان د مڼۍ له دروازې سره لر بر کېدله. په دې منځ کې یوه ورځ اعلان وشو چې د نکلونو څښتن هر هغه چا ته د الماسو ګوتې په انعام کې ورکوي چې د نوي کال تر راتلو پورې تر ټولو ښه کیسه ورته وکړي. کاتیا چې دا اعلان واورید له خوشحالۍ پورته غورځاره شوه او له ځان سره یې وویل، د نکلونو د څښتن لیدو ته مې پلمه جوړه شوه، زه به که خدای کول تر ټولو ښه کیسه ورته پیدا کړم. کاتیا د تر ټولو ښې کیسې په موندلو پسې ووته. شوق او امید د دوو وزرونو غوندې اوږدې لارې ورباندې په اسانۍ کچ کړې. دا د ځنګله له سیمې بیخي ووته او بل وطن ته ورسېده. له دې سره د داسې نکل د پیدا کولو ارزو وار په وار زیاتېدله چې د نکلونو څښتنې واوري او تر ټولو ښه نکل ورښکاره شي. په دې اوږده سفر کې یوه ورځ کاتیا له هغه سوداګر سره مخامخ شوه. سوداګر ورته وویل، زه غواړم د ثروت او شتمنۍ په باره کې یو نکل ور واچوم. داسې نکل ګوندې د نکلونو په څښتن ښه ولګېږي، آخر دی هم شتمن دی. خو کاتیا ته د شتمنۍ په باره کې نکل په زړه پورې ښکاره نه شو. سفر ته یې ادامه ورکړه. په بله ورځ هغه لوی ملا په مخه ورغی. ملا ورته وویل، زما زړه دی چې د نکلونو څښتن ته د معنوي ژوند په باره کې یو نکل واچوم. دی د فلسفې او معنویت په باره کې ډیر معلومات لري، داسې نکل یې ګوندې تر ټولو خوښ شي. خو کاتیا ته د معنویت او فلسفې په باره کې نکل هم په زړه پورې ښکاره نه شو. خپل سفر یې جاري وساته. وخت تیرېده او د نوي کال راتلو ته ډېرې لږ ورځې پاتې شوې. کاتیا چې لا خپل نکل نه و پیدا کړی ورخطا غوندې شوه. له ځان سره یې وویل، وخت ډیر نه دی پاتې، خو ما لا داسې نکل نه دی موندلی چې زړه مې ورباندې اوبه وڅښي. هسې نه بیخي پاتې راشم، څه به کوم؟ کاتیا چې اوس بیرته راستنېدله، په ځنګل کې یوه بوډۍ مخې ته ورغله. ښځه د بیخي ډیر عمر ورښکاره شوه، خو فکر یې په ځای و او بلکې ډیره هوښیاره وه. بوډۍ کاتیا ته وویل، د نکلونو څښتن ته خپل نکل وکړه او د خپل ژوند او لټون کیسه ورته واوروه. آخر ولې ورخطا یې؟ که دې نکل ونه منل شو څه پروا کوي؟ څه تاوان خو نه کوي؟ د بوډۍ مشوره د کاتیا زړه ته پرېوته او سترګې یې ور اوچتې کړې چې ورته ووایي چې کور دې ودان. ښه مشوره دې راکړه. خو بوډۍ د سترګو په رپ کې تری تم شوې وه. د نکلونو وخت راورسېد. کاتیا د ګڼو نورو کسانو په کتار کې ناسته وه چې نوبت یې راشي او خپل نکل واوروي. د نوي کال درشالو او هر چا د نکلونو د څښتن په مجلس کې د پیریانو او دیوانو ډېرې عجیبې غریبې کیسې کولې. بالاخره د کاتیا نوبت شو. دې کیسه وکړه چې څنګه په داسې کیسې پسې تر لرې لرې ځایه لاړه چې د نکلونو د څښتن خوښه شي، خو وې نه موندله. او بیا یوې بوډۍ ورته وویل چې د خپل ژوند کیسه ورته واوروه. دې چې خپله کیسه تمامه کړه، په مجلس کې ناستو کسانو ته یې وکتل. ګڼ کسانو، چا سر په زنګنو ایښی و، چا اوښکې تویولې او چا ورباندې آفرینونه ویل. کاتیا د نکلونو د څښتن خواته سترګې وغړولې. هغه ورته مسکی شو او لاس یې وخوځوه چې ټول دې غلي شي. هله بیا راپاڅېد. د بې وسلې یتیمې وړکۍ کاتیا څنګ ته راغی او د مجلس کسانو ته یې وویل، دې ماشومې تر ټولو ښه کیسه راته واوروله. دې چې خپله کیسه راته وکړه، ور خپلې کړم. دغه وخت د نکلونو څښتن کاتیا له لاسه ونیوله، د الماسو ګوته یې ور په ګوته کړه. کاتیا د نکلونو په څښتن دومره ښه ولګېده چې هغه یې په لوروالۍ ومنله او ماڼۍ ته یې راوسته. تر دې وروسته کاتیا نه بې وسلې وه، نه بې کسه وه او نه یتیمه وه. دې هره ورځ د نکلونو له څښتنه حیرانوونکې کیسې اورېدلې او د دغه حیرانوونکي سړي له رازونو لا زیاته خبرېدله.
په تیرو بحثونو کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي وو، د دې په خاطر چې کیسه رانه ګډوډه نه شي او هدف مو ورک کړی نه وي، په کار ده چې ځینې مهم ټکي له ځانه سره ولیکو. ښاغلی احمدي د نن په بحث کې د کیسې په پلاټ راته غږیږي.
احمدي صاحب، یو څه ته د کیسې پلاټ وایي. پلاټ څه ده په کیسه کې؟
زما په نظر باندې پلاټ که په یو مثال کې واضح کړو، یو کور جوړه، یو کور لپاره نقشه ضروري ده.
حتی که اصری کور نه د کلیوال کور خو بیا مغه یو چاسن جوړی سفرزن دی ور کوټه غدالانس موجود توت تنار خونه بچیری کوټه بتسنګی تشنابونه بتسنګی دالیز بتسنګی دغه نقشه یا دغه دغه طرحه د خپل پلاټ پلاټ دی ما په نظر باندې دی وکسی سکلیټ دی وکسی خاکه ده یو څوک شپږو مخه کې سالی کی کله دغه کیسه هغه مهم اړخونه په نیم مخ کې یا په یو مخ کې سر راټول کې دغه کیسه د پلاټ یا په بل عبارت باندې دی و کور سکلیټ دا پلاټ دا خاکه ده نور هغه ډیزاین رنگ یې سنگل یې گس کاغل یې ارس سې دی دا بیا دغه پلاټ شایس لپاره هغه نوري خبرې دي دغه پلاټ یا دغه خاکه بشپړه کوي
یو بل باسم د پلاټ په حصہ کې د جرایمو په ارتباط باندې وایي سلاسته هغه ته رابطه د سببیت وایي یو څه رامنځته شوي دي د علت او د معلول کومه رابطه چې ده دغه ته رابطه د سببیت وایي قتل سوی ده قتل احمد کړی احمد ولې دا قتل کړی ځینې خلک وایي چې پلاټ همدغه څه ته وایي
د لنډې کیسې یوازې یو برخه ده دغه دغه رابطه د سببیت ستاسو یاده کړه ګوره په دې کې مثلا قتل پاتې شو اغه دی مقتول دی قاتل نیول پاتاسو دی مقتول یاد جنایی پولیساتی
ا د دوی منظور دا ده چې په مجموع کې دغه چې موږ ثابته وو د دغه پیخي علت څه ده او څنګه رامنځته شوی ده دغه په مجموع کې چې دغه ولې ته مو ځواب پیدا کو دغه پلاټ ده
بیا ما مغه شای بیا ما مغه خاکی تر موضوع را ګرځیم خپل ما خاکا یا تر هدی دی وکسي دغه اواین لیکل کیږي دغه کیسه لنډیزی په دغه لنډیز کې په اصلن پېښه پم راځي د څنګه تاسو وای یلات په ایم راځي کوم دغه خاکا کې نیمه مخه یو مخسیلی کې او هغه نتیجه به ترلاسه کیږي کوم دغه پلاټ لکه څنګه چې په غوال باس کې موږ د کیسه په تعریف باندې موږ خبرې وکړې دغه پلاټ په اړه باندې ما څو تعریفونه اوریدلې دي دا د یو نه د تاسو یو تعریف یاد کړه ما چې لوستی وو هغه تعریف چې ما مخکې درته وویل پلاټ یعنی خاکا یا یو نقشه ما به دغه تعریف ور ناخستایم دغه تعریف ما خوښ سو پلاټ ما په نظر باندې د کیسه اسکلیټ ده د چې مثلا دغه اسکلیټ ده ته غوښه ورکه پوسته کوي ویشتان او سترګې دغه ابي خپل عمومي کیسه ده
تاسو د اسکلیټ خبره وکړه او د مختصره خاکه خبره مو وکړه په مختصره خاکه کې چې په حقیقت کې پلاټ بل لای سو پدې د کومو مسایلو یاداشت ضرور دی یعنی لیکل ضرور
هغه عمومي ټکي به راخله مثال خبرې زبې یو مثال درکم یو ټاله دا یو ګروپ ته 15 نفر عملګری دي غواړي چې یو بانک خلاصي او بانک هم ډیر په کمپیوټري سیستم باندې ډیر مجاز بانک ته لغنه غلا هم ډیر اسانه نه ده دلته دوی غواړي چې په بانک کې دغه یو کارمن پیدا کړي له دوی سره دغه غلا کې مرسته وکړي اوب کومه شپه یا کوم ساعت یا کوم ورځ دوی غلا کوي هغه امنیتي کمرې او هغه کمپیوټري سیستم د دې لاسو د قوله فاره بخې فالچکی بل اخره دوی غلا کوي په مغلا سو د کوکی یا کامیاب کیږي یا پولیس راځي یا نیسی دغه یو هغه د یو خاکه ده یو تر هدا یو پلاټ ته زما په نظر باندې ګوره ما شاید 15 پاجو مخو کیسه په یو دقیقې باندې مده کتاب خلاصه کړی دغه خاکه ده او داسې ته فرزنده کرکټرونه معرفي کوي دا تل وسط فکر اولی په دغه کیسه کې د دوی د پیښو سره دوی مخامخ کوي دوی پلان گزاري کوي خپل پلان یو بل ته وایي فغه باندې کار کوي دوی آلته په بانک یو کارمن پیدا کوي چې دوی سره مرسته وکړي هغه شاید اسانه خبره نه وي بل اخر دوی ورزي دوی تل موانې و سره کدا چې ولار مال تل مغه څوک تل دوی سره مرسته کوي مغه یې رسوي هغه و چی غو کې بیرته مغه نفر خاموشه کی زر چې پولیس خبر نشي دوی چې هغه صفغه پیسې چې ته یې شول سوي دي دغه خلاصول هم ډیر مشکل دی هغه د اساسانه کار نه ده هات څنګه خلاصي بل اخر دوی کامیاب کیږي نه کوم کیږي په دې باندې شاید درې څلور پنځه مخ خبري وسی دا کیسه ده خو هغه یو دقیق ما خبرې د طبق لري زما په نظر باندې پلاړه شپ لاټه هغه د سی ډیر مهمه سب کې ولیکل سي مثال خبرې دغه پلاټ کې ولیکل سي کومه برخه کې به تل وسره ولې کومه برخه کې په دغه ټره راولې کومه برخه په نور وړې منه موانې راولې چې دغه دغه کرکټرونه دغه پنځه یو ګروپ په 15 نفر یو ګروپ سي دی داخله دلته وسره مخامخ کیږي کومه برخه کې به فرضاً دوی سایپ خلاصې چې غوټه ده یا اخلاص کا یا نه اخلاص یا کامیاب وسه نه ناکامه یا پولیس پیراله یا پیسې له بانک وېستي دا ټول باید ولیکل سي هغه مهمه باید ولیکل سي که په یو ساده مثال وړاندې کوم فلارت سودا لسته درسره تا ته ځې چې موږ پرز غواړو چې کور لپاره دی وی هفته دی وی میاشت سودا واخلي، ته یو لیست لیکې چې مثلا کچالو به څومره اخلي، پیاز او فرزند سبزی او غوښه او دغه شی دلته سره یو لیست شل رقم سودا ته پکې لیکلی ده. که ته دغه لیستونه لرې کېدای شي ځینې درنه هېر شي، که دغه لیستونه لرې کېدای شي هلته پیسې کمې شي، که دغه لیست ته ولرې اول خو هېڅ شی نه درنه هېرېږي، بلې ته هدف معلوم ده څه غواړې دغه بازار کې، بل هغه د پیسو حساب هم ورته کوي. پلاټ د کیسې په اړه باندې یو عمومي معلومات خو په لنډو ټکو باندې د همدغه پلاټ یا د همدغه نقشې له مخې ته بیا کیسه لیکلی شي. پلاټ کې معمولا ښه دا ده چې هغه د کیسې هغه مهمې برخې راواخلو. مثلا ته غوټه راولې، کیسې پایل ده، پایلې باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو، دغه کیسې منځ باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو، پایت باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو، یا همدغه طرح یا همدغه کې ولیکو. خو په عمومي توګه باندې لنډه کیسه د ناول لپاره پلاټ ضرور ده. لنډه کیسه معمولا که خاکه یا کاغذ په مخ باندې مونه لیکو، کیسه لنډه ده په ذهن کې هغه خاکه یا هغه پلاټ پاته کیږي، خو د ناول لپاره د پلاټ د کلمه په نظر باندې ډېر ضرور ده. که نن هغه پخوانی مثال به چې ناول مرکزي کرکټرونه نوم به یو شی پیل کې پای ته بل شی ورنه راوسي، پلاټ له موږ سره مرسته کوي چې موضوع ته په کتو سره کرکټرونه انتخاب کړو. او وروستۍ خبره دا چې پلاټ لکه یو سکلیټ دا ورته.
ډیره مننه احمدي صاحب، کورمه ده.
تاسو هم ډیره مننه.
پل پر دیوے دیرا نا جو داشائی و برزا غریب شمبائی سرخوانه و پسی کبی نوائی سادی خاموش پیدی بائی درتانی والی می زول سر می سر تور دیارا ما زاکوار ما بور دیارا ما Sar mi sar tur
ده یا رحمان.